آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. آزادی رادیویی مجله را سره ده. په پیل شوي خپرونه کې د خوشحال خټک په اړه د علي احمد جلالي د تازه خپاره شوي کتاب د مخکتنې د غونډې مفصل ریپورت لرو. د هند خلکو یوه ډیره مشهوره 2500 کلنه کیسه فریده سیفی لولي. نورالحبیب نثار په افغانستان کې د تحقیقاتو د عیبونو او نیمګړتیاو په اړه ږغیږي. مشهوره سندرغاړې نازیه اقبال وایي چې څه موده د مخه د ځینو مجبوریو په وجه د سندرو ویل بس کړي وو، خو اوس یې بیا د موسیقي د الهي لمن نیولې ده. په دې اړه له هغې سره مرکه اورئ. د اونۍ فرهنګي خبرونه ناجیه صافی لولي.
په خوست کې د چنار کلنۍ مشاعره جوړه شوه. د چنار په سږنۍ مشاعره کې د نور کلغوندي ګڼو شاعرانو برخه واخیسته. چنار مشاعره دا څلورم کال دی چې په خوست کې کیږي. د چنار د سږنۍ مشاعرې لومړۍ برخه وینا او تبیله وه، او په دویمه برخه کې خوستي شاعرانو خپل اشعار واورول. د یو بل ریپورټ له مخې په زابل کې هم بادام ګل کلنۍ مشاعره وشوه چې سلګونو کسانو پکې ګډون وکړ. د بادام ګل سږنۍ مشاعرې ته د سیمې په شاعرانو سربیره له کندهار، کوټې، غزنی او ځینو نورو سیمو څخه هم د ادبیاتو یو شمېر مینوال ورغلي وو. د خوشحال خټک د نظامی نظریاتو په باره کې د علي احمد جلالي د مقالاتو کتاب چې د خوشحال خټک د عصر او چاپیریال پوځي څېړنه نومیږي خپور شو، او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې مخکتنه وشوه چې په سلګونو کسانو پکې برخه واخیسته. د دې غونډې په باره کې دغه ریپورټ نورګل شفق برابر کړی دی.
د خوشحال خټک د ژوند او فکر د پوځي اړخ په باره کې د ډاکټر علي احمد جلالي د کتاب د مخکتنې په دې غونډه کې حسن ولسمل، حبیب الله رفیع په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون استاد ډاکټر خالق رشید، د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون، د سیمه ایزو مطالعاتو د دفتر رئیس عبدالغفور لیوال او په پای کې پخپله ډاکټر علي احمد جلالي ویناوې وکړې. د علوم اکاډمی غړي څېړندوی حبیب الله رفیع په خپل وینا کې د ډاکټر جلالي په یوه مقاله کې دا خبره چې د خوشحال خټک خپل توپک تر 1990 کال پورې، یعنی په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د یرغل تر وخته پورې، په کابل کې په دفاع وزارت کې موجود و، یوه مهمه یادونه وبلله، او له دفاع وزارت یې وغوښتل چې دغه توپک له ضایع کېدو او ورکېدو وژغوري.
په مقدمه کې یو ډېر مهم ټکی دا دی چې د خوشحال بابا ټوپک د افغانستان د دفاع وزارت په نظامی موزیم کې خوندي دی. په هغو وختونو کې ټوپکونه هم ډیر محدود وو، او کوم ټوپک چې د خوشحال بابا په نامه دوی ثبت کړی او په نظامی موزیم کې لیدلی، او ډاکټر صاحب هم احتیاطاً هلته لیکلي چې دا ټوپک د دفاع وزارت په نظامی موزیم کې خوندي دی، او بیا یې په قوس کې سده ورسره راوړې ده 1990 کال. نو اوس د دې شهادت په بنا زموږ د دفاع د وزارت دنده ده چې لومړی دا ټوپک په نظامی موزیم کې ولټول شي.
په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون استاد ډاکټر خالق رشید د خوشحال پیژندنې په برخه کې د ډاکټر علي احمد جلالي د کار د ستایلو په ترڅ کې ویل چې د هند پیژندنې په کار کې تر بل هر افغان د ابو ریحان بیرونی او خوشحال خټک برخه درنه ده.
موږ افغانان د تاریخ په اوږدو کې دوه ډیر لوی ویاړ لرو. یو دا ده چې د لومړي ځل لپاره البیرونی د هند په باره کې خپل کتاب ولیکه، د الهند. دای مندر په مندر وګرځید، دای په نوابیو او په راجدانیو په دې ټولو هغه باندې امپراتوریو نوابیو وګرځید. دویم څوک چې زمونږ په تاریخ کې د هند پوهنې د کارپو یا د متخصص په توګه باندې همیشه د پام وړ دی، هغه خوشحال دی.
ډاکټر خالق رشید ویل تازه تحقیقات ښیي چې خوشحال خټک سانسکریت ژبه هم زده وه. د خالق رشید په قول خوشحال د هند لرغونی کتاب آرت شاستر لوستی او په خپلو آثارو کې استفاده ورنه کړې ده.
د نن څخه 2300 کاله مخکې یو کتاب لیکل شوی دی د هندوستان، یو عالم لیکلی دی، د هغه نوم آرت شاستر، یعنی د جهانداری یا د د واکمنۍ اصول د دغه کتاب څوارلسم څپرکی یوازې جنگی مسایل ته وقف شوی دی، او دا هغه څه دي چې تقریبا د هغو پر بنسټ باندې خوشحال خان هم همدغو مسایلو ته رجوع کړي. زما تحقیق همدا دی چې خوشحال لومړنی پښتون عالم دی چې دغه کتاب یې لوستی، د دغه په محتویاتو یې ځان پوه کړی، او بالاخره د هغه نه وروسته د دسترنامه لیکلې. زیات محققین په دې نظر دي چې د خوشحال دسترنامه مثلا د سیاستنامې کاپی ده، په داسې حال کې چې دا خبره بیخي غلطه ده. د هغې سره سر نه خوري، بلکې د آرت شاستر یا د جهانداری د اصولو چې 2300 کاله مخکې لیکل شوی د هغه سره په ډېرو مواردو کې دی توافق لري، انډول یې ساتلی.
ډاکټر خالق رشید زیاته کړه چې خوشحال خټک له آرت شاستر څخه د تقلید په بڼه استفاده نه ده کړې، بلکې په دغه کتاب کې انتخاب کړی او د هغه له موادو سره یې خپل نظریات او ارزښتونه ملګري کړي دي.
خوشحال خان یو خوالی چې لري هغه دا دی چې در اکثره شی اصلاح کړي دي. مثلا په آرت شاستر کې د غلامانو خبره ده، خوشحال خان دې ته اهمیت نه ورکوي. په آرت شاستر کې د شرابو مسئله ده، په آرت شاستر کې مثلا د بد اخلاقی مسائل دی خوشحال خان هغه اصلاح کړی دی، هغه نه دی راوړي. په آرت شاستر کې د کوزې طبقې خبره موضوع مطرح ده، خوشحال خان هلته من حیث ټول خلک یا ټول انسانان په مساوي حقوقو سره تشریح کړي دي او مساوي یې بللي. دا هغه ارزښتونه دي چې خوشحال بیا موږ ته را انتقال کړي.
د غونډې وروستی ویناوال په خپله ډاکټر جلالی و چې له راغلیو کسانو او ویناوالو یې مننه وکړه او له ځوان کهوله یې وغوښتل چې د تحقیق چارې ته لا زیات پام واړوي. ډاکټر جلالی په دې لړ کې خپله یوه خاطره بیان کړه چې کابو څلوېښت کاله پخوا د افغانستان د نظامي تاریخ په اړه د دوی د کتاب د دویم ټوک له چاپېدو سره تعلق لري.
زما په یادېږي چې کله چې مرحوم پوهان عبدالحی حبیبي زما د کتاب په دوهم ټوک باندې مقدمه لیکلې وه، ما ته ټلیفون وکړ، زه په دفاع وزارت کې وم. ما ته یې ویل چې هلکه راځه، ما مقدمه لیکلې ده خو یو څو خبرې هم درسره لرم. زه ولاړم دی په تاریخ ټولنه کې، ژوند تاریخ کې دا مقدمه یې راکړله، ډېر لطف یې کړی و. مگر وایي خبرې مې درسره دي، خبرې مې دا دي چې دغه ستاسې نسل موږ ته د انتقاد وړ دی. وایي دلیل هم دا دی چې زموږ نسل چې و، دا زما ستا د پلار د نورو چې و، هغه وخت کې موږ په ډېر محدودو شرایطو کې وو. کتابخانې نه وې، خارج تګ راتګ نه و، برق نه و. دوی زه قسم درته کړم چې کله کله ما د سپوږمۍ رڼا ته کتاب کوت. چا به ویل طبقات ناصري له کوم سړي سره په هرات کې دی، موږ لاړ هرات ته طبقات ناصري هلته مطالعه کوو. چا به وویل چې دغه تاریخ نامه هرات د سیفي هروي له چا سره په دغه کې دی، په بدخشان کې دی، موږ هلته دغه کتاب کوت. په هغه وخت کې موږ په دغه محدودو شرایطو کې څېړنې وکړلې او شیان ولیکل. ستاسو نسل ماته یې وویل تاسو خارجي تګ راتګ وي، ژبې هم زده دي، کتابخانې هم شته، برق هم شته، درته وویل. مګر په هغه اندازه چې موږ خواري وایسته، زحمت وایست، په هغه اندازه تاسو دومره کار نه دی کړی. نو ځکه دغه مې غوښته چې درته ووایم، او څه چې ما د دې مقدمې پای کې لیکلی د اقبال شعر، هغه واقعا زه جدي په هغه باره کې فکر کوم. د خپلې مقدمې پای کې د اقبال هغه لیکلي وو چې گمان مبر که به پایان رسید کار مغان، هزار باده ناخورده در رگه تاک است. مو پس لغ لار دنیا تا دقیق که لار بود دیدی باده ناخورده پا برخه که مخ موشش خو کرد. او البته از خودی خوشحالیم چه وزبینم پا افغانستان که و بهر دیر خلق دیدی دی مواد نسل چه دیر کارونی وکر. مگر وست کلش پا اروپا که خبری کنم، امریکا که خبری کنم، افغانستان که خبری کنم، زده نوی نسل دبر عین هغه خبرې کوم لکه چې حبیبي صاحب ماته کړي. چې هغه څه چې موږ د موږ نسل وکړو، بیا دغه نوی نسل تر موږ امکانات ډېر دي، ځکه هغه وخت کې انټرنیټ هم نه و، ارتباطات هم دومره نه و، دومره تګ و راتګ خارج کې هم نه و، د تحصیلاتو شرایط هم دومره مساعد نه و لکه چې اوسنی زمانه کې موجود.
د خوشحال خټک په باره کې ویل کېږي چې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 مقالې، رسالې او کتابونه ورباندې لیکل شوي دي. د خوشحال خټک د اثر او چاپېریال پوځي څېړنه چې د افغانستان د حربي پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر علي احمد جلالي لیکوال دی، د خوشحال پیژندنې په برخه کې تر ټولو تازه چاپ شوی اثر بللی شو.
په ننګرهار کې د نارنج ګل د سژنۍ مشاعرې په اړه داود وفا دغه رپورټ راستولی دی.
نارنګل دودیزه میله او مشاعره د سه شنبه پورز په جلال آباد کې جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د ختیځ وسی مشاعرانو او د شیر غنو مینوالو ګډون کړی وو. په پیل کې د ننګرهار چارواکو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسولینو خبرې وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو موین تیمورشاه اسغزی وویل
تاسو ځوان نسل ته نن دا خطاب کوم چې تاسو د غازی امان الله خان د سید جمال الدین افغان د محمود طرزي بچیان هستئ. د هغه نوم باید تل د هغه شمله باید جیک وساتئ د ډیموکراسي دپاره ولسواکۍ دپاره.
د مشاعرې پیل د غلام حیدر سعادت له دې شعر نه وشو.
د نارنج غوټۍ چې اوسپړي ګلونه ننګرهار د دې دنیا په مخ جنت شي.
سپینګیری شاعر حبیب الله زړسوان شینواري یو ځای وویل:
ربه د وخت دې فرعونانو پسې یو د موسی غوندې انسان راوله.
باز محمد عابد په خپل شعر کې د هنر په ژبه د مینې پیغامونه ویشل:
لاس او پښې وهما ستړی ستړی یم، مینه کې دې هسې اوبو وړی یم، ممې غورځوا د غورځېدو نه یم، ومې کره شین به شمه زړی یم، مه وېرېږه خوله مې نشته نه دې خورم، زار نه لرم مار نه یمه پړی یم.
نارنج ګل مشاعرې ته راټولو شویو مینهوالو هم له رسنیو سره خواله وکړه. ځینو مشاعره د چارواکو په انحصار کې ګڼله او ځینو بیا خوښوله.
زما نوم دیدار احمد مایار دی. د دوستانو ګډه ګوډه سږ کال د تیر کال په پرتله کمه ده. علت یې دا کیدلی شي چې دوی ته پخپله خپلواکي نه ده ورکړې.
دغلته زیاتره خلک دلته راغلي دي تر څو انتقادي شعرونه واوري. په نورو چارواکو باندې خلکو باندې باید هغه انتقادي شعرونه چې دي هغه د خلکو څخه تقاضا کوي چې شاعران دا شعرونه ولیکي، مګر دلته چارواکي اجازه نه ورکوي شاعرانو ته.
عبدالله فطرت نن د ننګرهار دودیزې میلې شاعرت راغلی. دغه شعرونه دلته دوه ډوله دي، انتقادي شعرونه هم شته، هنري شعرونه هم شته. خو څنګه چې د ولس ذوق دی، ولس غواړي چې انتقادي شعرونه چې په هغه کې به دلته انتقاد شوی وي هغه شعرونو ته ډېره ترجیح ورکړي نسبت هنري شعرونو ته. خو زما په شخصي نظر باندې هنري شعرونو ته باید ډېر ارزښت ورکړل شي، باید ډېره برخه هغوی ته پکې ورکړل شي.
محمد حنیف ابهام یم. د مشاعره خو ښه ده، ښه ده، مجوش خروش یې د مخکینۍ غونتې ده، خو مګر مخکینۍ رنګ پکې نه ده پاتې زما په نظر سره، او له یو څه انحصار لاندې ده زما په نظر سره. دلته هغه خلک هماغه سمبولیک بعضې کسان چې په تېرو مشاعرو کې ګډون کړی او هماغه بیا پکې راځي.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل دوی د انتقاد مخه نه ده نیولې، خو چې د هنر په بڼه وي.
فکر کوم چې تر اوسه پورې خو دا مشاعره په داسې یو حال روانه ده چې د هېچا مخه نه ده نیول شوی، چې څوک څه وایي هغه د هغې په خوله لاس نه دی ایښودل شوی. زه فکر کوم زه نه، بلکې زما فرهنګي وروڼه او ادیبان او شاعران مخالف دي هغه د شعر نه د هنر د جامو ایستل دي. زه فکر کوم په دې به سراسري څوک موافق نه وي. نو د بیان د ازادۍ حق تضمین دی په تمامه معنا. حقایق کولی شي چې په هغه هنري انداز کې معرفي کړي.
د نارنج ګل د مشاعرې په خوا کې د میلې په بڼه د ښځو د لاسي هنر کتابونو او ځینو نورو شیانو نندارې هم لګېدلې وي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په وروسته پاتې ټولنو کې د علم، هنر او صنعت د وروسته پاتې والی او د خلکو د بې کمالۍ او بې وسلۍ یو لوی علت دا ګڼل کېږي چې په وګړیو باندې بندیزونه ډیر وي او هر چا ته له هرې خوا ویل کېږي چې دا مه کوه او ها مه کوه. د دغسې بندیزونو په وجه له څه مودې راسې نامتو سندرغاړي نازي اقبال د سندرو ویل بس کړي وو، خو اوس یې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې یو ځل بیا یې سندرو ته مخه کړې ده. په دې اړه د فرشتې جلالزی د ریپورټ د اورېدو بلنه درکوو.
مشهور روسای لیکوال لیو تولستوی وایي موسیقي هغه عشق دی چې د څرګندېدو په لټه کې دی، او د اروپا یو ډیر منل سوی موسیقي جوړونکی موزارت وایي که موسیقي نه وای شاید ژوند به هیڅ مفهوم نه درلودای. خو هغه ټولنې ته به ورسو چېرته چې تل د مینې د څرګندېدو او ژوند ته د مفهوم د ورکولو هلې ځلې ځپل کېږي. په خیبر پښتونخوا کې ډېره موده د نازیه اقبال ژغ نه اورېدل کېده. نازیه خپل دلایل لري. دې له مشال رډیو سره په مرکه کې وویل چې نامعلومو کسانو یې درې ماشومان برمته کړي وو او تهدید یې ورته کړی و چې که له سندرو ویلو لاس وانخلي ماشومان به یې ووژل سي.
د یو بنده بچو ته اولاد خطرای کنه نو هغه د خپل بچو ته خاطر هر څه کوي ځکه دا فن کوم اول به مې د مور پلار د پاره کوو چې دا هغوی ډېره زیاته غریبي مو او زما شوق مو که نه اوس خو د ماشومان هم لرم او زما ماشومانو ته خطره وه چې کله دوبۍ ته لاړم نو باقی ده ما ته هلته هم کسان ولاړو او دلته یې زما ماشومان غوا کړي وو ماشومان یې را ته بوتلي وو او نو ما اعلان کړي چې ما دا فن پرېخوستو د خپل بچو د خاطر ما دا اعلان کړی دی او دا خبرې مې کړې دي
خو دا اوس خپلو مینوالو ته زیری ورکوي چې بیا یې د سندرو ویلو ته ملا تړلې ده او ډیر ژر به یې د سندرو تازه کیسټونه مارکیټ ته راووزي. نازیه اقبال وایي چې دې ته د پښتونخوا حکومت د دې د ماشومانو او کورنۍ د امنیت ساتلو ډاډ ورکړی نو یو وار بیا د سندرو له ویلو ویره نه لري.
ډېره شکریا دا کوم د دې د پاکستان د حکومت نه ځکه چې هغوی ما سره ډېر زیات مدد وکړو زما ماشومان ما مطلب خپل ترلاسه کړل او بیا هغوی ما ته لکه پوره سیکورټي پوره هر څه انتظام مې ما ته وکړو که نه او ما ته وکړو چې که ته د دې فن نه لاړې نو زموږ پښتونخوا به ختمه شي زموږ پښتو به ختمه شي.
د پښتنو په هنري کړیو کې چې تر ډیره حده د دود او رواج تر اغیز لاندې دي ښځو کمرنګه او پښنیولي ونډه اخیستې ده. د پښتنو د ټنګ ټکور په محفلونو کې ښځینه هنرمندانو ته تل د دود رواج او کلتوري بندیزونو په چوکاټ کې کتل سوي دي او په دې ډول د ښځینه هنرمندانو د هنر او فن کیفیت متاثره سوی دی. خو نازیه اقبال له هغو محدودو پښتنو ښځینه سندرغاړو ده چې هم ځوانه ده او هم ښکلې ده خو بیا هم دا یوازې د سټوډیوګانو له منځه نه بلکې د سټیج پر سر د خپل آواز مینوالو ته سندرې وایي. د نازیه اقبال د هنر یو شمیر منتقدین د هغې ځینې سندرې بازاري او کم وزنه ګڼي خو د هغې یو شمیر پلویان استدلال کوي چې په خیبر پښتونخوا کې چې ژوند د تروریزم تر تهدید لاندې دی او خلک د پخوانیو دودونو او رواجونو په تناونو تړلي دي د یوې ښځې په توګه د نازیه اقبال زړورتیا د ستاینې وړ ده.
د حمل په 22مه نیټه په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د لیکوالو او ژورنالیستانو اتحادیه د څېړنې د ارزولو سیمینار جوړوي. نورالحبیب نثار چې په دې سیمینار کې به مقاله اوروي په افغانستان کې د څېړنې د کار د نیمګړتیاو او کمزورو اړخونو په اړه په مرکه کې راته وویل.
نیمګړتیاوې خو په هر حال زموږ کارونو کې به وي. کله چې څوک کار کوي نیمګړتیا یو حده پر ځکه انساني سایه ده خامخا نیمګړتیاوې وي مګر هغه مقصدونه چې مونږ تعین کړي وي غواړو ځانونه ور ورسوو د څېړنې په جریان کې هغې ته نه رسیږو یا ترې ډېر لرې سو نشو کولی چې هغه سیستم تعقیب کړو د څېړنې سیستم میتودالوجي. ګڼې نیمګړتیاوې په دې برخه کې شته زموږ د څېړنو په برخه کې عمدتاً مثلا تر ټولو اهمه یې دا ده چې کله مونږ د موضوع انتخاب کوو په دغه برخه کې هم رانه اشتباه وشي هغه موضوع چې باید وڅېړل شي او د ورځې موضوع وي د اجتماع په ګټه او په خیر وي په ضرورت وي بلکې د اجتماع ضرورت وي ورته د هغې په ځای باندې داسې یو موضوع به انتخابوو چې صرف د څېړنې فیشن وشي ورباندې د تحقیق لپاره تحقیق وکړو مگر د اجتماعي ضرورت د پاره مو څېړنه نه وي. اوس مثلا ځینې موضوعات په یو زمانه کې مثلا مثال به ووایو پاتلسمه پیړۍ کې موضوع د هغه وخت د اجتماع ضرورت وو، مگر اوس چې موږ په یو ویشتمه پیړۍ کې یو او کاملا یو بل اثر شروع دی د نړیوال کېدو، کېدای شي د هغه وخت موضوع اوس نننی انسان ته فائدہ نه وی ګټه نه
شغله نه سر. اوس په داتلسمې پیړۍ په ایسه کې کوم تحقیق کیږي، نو په هر حال د بشر د تاریخ برخه ده. همدغه د تاریخ په ایسه کې ځینې خلک دا وایي، البته ډیر ځله چې په افغانستان کې تحقیق کیږي، نو دوی تاریخي پیښې، دوی تاریخي حادثه، دوی تاریخي دور په ایسه کې خبرې په داسې انداز کیږي چې اوسنی نسل ته او اوسنی دوران ته مخاطبې خبرې نه وي. یعنی تیرو پیشو له تیرو مسایلو د اوس وخت لپاره د استفادې هغه پکې کمی موارد پکې کمی دغه خبره کوي. ګومان کوم همدغه خبره ده چې تاسو یې کوئ. نو
بالکل همدا خبره ده غدنفر صاحب، دا صحیح ده چې موږ به د تیرې زمانې یو موضوع چې سیړو د تیرو پیړیو هغه هم زموږ ضرورت ته چې پی وپویږو، خو هماغه هم چې سیړو هغه کې هم اصلا موږ د هغه پیخې په محرکاتو باندې، په وجوهاتو باندې، په هغې باندې بیا هم موږ برسیرن تیر شوو او کومه رڼایي مخې ته نه وي راوړي. د هغې هغه نتایج، کوم نتایج چې موږ ترې بیرته اخذ کوو، هغه زموږ د راتلونکو پرمختیاو سره، زموږ د راتلونکو پرمختګونو سره مرسته نه کوي،
یا د اوسنو غوټو له پرانستلو سره،
اوسنیو کړکیچونو او غوټو د اوارولو پرانستلو سره مرسته نه کوي. نو همدغه وجه ده چې بیرته هماغه اصطلاح ورته کاروو چې څېړنه د څېړنې لپاره شوې.
ښاغلی نثار، یو وخت په همدغه میز باندې له ما سره یو مورخ ناستو، هغه یو بله خبره وکړه. ده وویل چې تاریخ یو علم دی او خپلې غوښتنې لري، او هلته لوی مقصد دا دی چې ماضي زمانه کشف سي، موږ ماضي زمانه وپیژنو. دا چې ته اوس ورنه استفاده کولای سي او کې نه سي کولای، دا ستا مسله ده. هغه دا استدلال هم وکړو، ویل وای ته به نن یو مشکل لرې، خو زه مورخ یو څه لیکمه، اتا دې مشکل ته به ځواب ورکوي یا به نه ورکوي. ممکن سبا چې کوم مشکل هغه ته ځواب ورکړي، ممکن اتا مشکل ته ځواب ورکړي خو سبانی مشکل ته ځواب ورنه کړي. نو دا مشکلات خو بدلیږي، را بدلیږي، لیکن د تاریخ حقیقت په خپل حال پاتې کیږي. منتها به ځینې نور خلک یو بل خبره کوي، یو وایي چې تاریخ خو د بشر ټوله ماضي ده، او د بشر ټوله ماضي د دې معرفت او د دې د تجربې تر ټولو لویه برخه ده، ځکه چې د زرګونو کلونو پانګه ده. نو مورخ ولې پکې انتخاب نه کوي د خپلې زمانې لپاره؟ مورخ ولې د یو مبهمې آیندې لپاره یوه خبره کوي؟
پام نه کوي چې دا خو په دانن وخت کې اوسیږي، د ما سره اوس ژوند کوي مورخ. صحیح ده چې موږ به ځینې کارونه د سبا لپاره هم وي، مګر اصلي خبره دا ده چې اصلي ضرورت زما د نن ورځې ده، او مورخ مې دی او قبل هر محقق څېړونکی دی په نن ورځ کې اوسیږي. نو د نن ورځې د حالاتو سره به ورته تطابق ورکوي، او زموږ ټولنیز ضرورت او هر نوع ضرورتونه چې زموږ ټولنه ورته محتاجه ده او اړه ده هغې ته به توجه کوي.
ښاغلی نثار، دا هغه یو مشکل و چې تر ډېر حده له تاریخي څېړنو سره تعلق لرلی سي. په افغانستان کې د تاریخ څېړنه ډېره رواج ده، او ادبي څېړنې هم ډېرې رواج دي. د ادبي څېړنو په ایسه کې تاسو د یو ادیب په حیث څه نظر لرئ؟ په افغانستان کې په څه وضعیت کې دي؟
البته په دا وروستیو ډېر څلوېښتو کلونو کې، البته په دې وختونو کې ادبي څېړنو کې یو نوښت راغلی دی د روش په لحاظ باندې، د میتودولوژي په لحاظ باندې. میتودولوژي به کما حقهون نه ده تطبیق شوې، مګر بیا هم نوې شوې ده. نوې میتودونو خواته زموږ محققانو مخه کړې ده، او یا ځینو محقق استادانو دې برخه کې یو څه کار کړی دی. مثلا روحي صاحب یا پر اورسه کې هیوادمل صاحب هم د څېړنې میتودولوژي باره کې سلار خود غندې رسالې څه لیکلي دي. اینده یو مثبت قدم دی، مګر په څېړنو کې موږ بیا همدغه میتودونه چې څنګه هدایت شوي دي هغه سې تعقیبولی نه شو، پلي کولی نه شو، رانه پاتې وي. بله خبره دا ده چې کله موږ اقتباس کوو، د یو ځای نه نقل قول کوو را اخلو، یې ځینې وخت به د داسې اقتباساتو سره مخامخ شي غدنفر صاحب چې ډېره ساده خبره، مسلمه خبره به وي، له آدمه تر دمه ټولو خلکو ته به یو څرګند واضح یو واضح حقیقت به وي، مګر موږ به د همدغسې واضح حقایقو د زباتولو باندې تاکید کوو او لګیا به دې ته به زور ورکوو. بل مشکل چې په دې برخه کې موږ سره مخ کیږو، یعنی حتی په لوړه کچه د مونوګرافونو نه لوړه کچه کې، د ماسترۍ په کچه کې، تیسیسونو کې، د ډاکټرۍ په کچه تیسیسونو کې، تیزسونو کې التا داسې ځنې ذاتی تمایلات علایق د رهنما استاد د لارښود استاد دا اغیز لري په خپل یعنی شاګرد باندې یو قسم ته تحمیلیږي یا دا چې شاګرد ته ریسرچ سکالر ته داسې احساس پیدا شوی دی چې که زه د خپل رهنما استاد یا د دغلته د دې ډپارټمنټ د استادانو د دوی د مقالو نه هغه ونه کړم په خپلو څېړنو کې استفاده ونه کړم نو دا به زما نمرو ته به مې تاوان
شغله نسات
دا ډېر یو بد دغه دی یو بد احساس دی
یو افغان محصل ما ته ویل البته په افغانستان کې سبق نه وایو په بل ملک وایو په یو ګاونډي ملک وایو هغه ویل چې ما یو رساله لیکلې ده تحقیقي کتاب مې لیکلی دی خو په دې کې مې د هغه خپلو استادانو اقوال ډېر اخیستي دي د هغوی له آثارو مې ډېر استفاده کړې ده خو دا مې په خپله خوښه نه ده کړې که دا کار ونه کړم بیا ممکن ووایي چې نه ده کتاب موږ ته منظور نه دی
نو دغسې یو همدا خبره ما تاسو ته وکړله بالکل همدغسې دم او دا یعنی دا یو ښه احساس یا یو ښه اپروچ نه دی چې له بده مرغه تقریبا داسې وګڼه لکه ډپارټمنټونو کې یا تعلیمي تحقیقي مرکزونو کې یو قسم دود شوی دی
شغله نثار
بله
یو صورت مخ ته مې یو خبر ولوست د یو اروپایي ملک ولسمشر استعفا ته حاضر شوی دی او د استعفا وجه یې دا ده چې د کله د دکتورا رساله لیکله نو ده په اصطلاح خورده برد کړی و په افغانستان کې دغه خبره هم ځینې خلک کوي چې په څېړنو کې د یو بل له موادو نه استفاده کیږي او دغه پلیجریزم شته پکې په دې ارتباط چې تاسو مطالعه کړی ده څه نتیجې ته رسېږي
دا هم شته دی البته څېړنه کې خامخا سړی اقتباس کوي له نورو نه اخلي خو هغه ادرس ښیي لیکوال په ګوته کوي هغه کتاب په ګوته کوي او د هغه څېړنې میتودولوژۍ مطابق په ګوته کوي خو تر یو حده ځینې داسې فکر کوي چې ګنې دا نه معلومیږي عبارت په تغیر باندې هماغه مطلب راواخلي او اس د هغه لیکوال
ځینې خلک وایي چې په عین عباراتو باندې خبرې راخیستل
کیږي داسې هم کېږي ولې نه بالکل داسې هم کېږي
تاسو له داسې لیکنو سره مخامخ شوي یاست
سره مخامخ شوی یم
د څېړنو خاصو روشونو تراسو افغان څېړونکي معمولا څه شی نه مراته دي تاسو په نظر یو څه په جزئي مواردو کې خبرې وکړي
بله او جزئي مواردو کې نن داسې مرضی چې مثلا ډېر ریفرنسونه به ورکوي یو مقاله به لیکو د مقالې حجم مثلا یو 15 صفحې یا شپږ صفحې دی بیا یوه یوه نیمه صفحه د ریفرنسونه وي او زموږ هغه انګېرنه دا ده یا برداشت مو دا وي چې څومره زیاتې حوالې ورکو له دې سره دا مقاله اکیډمیکه کیږي چې ته یو موضوع باندې مقاله لیکې د هغې موضوع د ضرورت مطابق څومره چې د هغې حجم دی څومره ظرفیت دی او کومه خبره چې ته په هغې تاکید او ترکیز کوې او غواړی چې ثبات یې کې د هماغې دپاره دلیل و مثال ولټوه او ضرور خو نه دی چې او بیا که فرض کړه مونږ د یو زبده عالم استاد څېړونکي نقل قول راواخلو او هغې باندې خپله دایه ثابته کړو او مضبوطه یې کړو نو بیا د هغې تر څنګ د نورو داسې کسانو نظریات راخیستل د عین موضوع د اثبات دپاره چې هغه په علمي لحاظ د څېړنې په لحاظ باندې زموږ د ړومبني ریفرنس په حدودو کې نه دی دا هم زما په فکر دی هغې سره کتار ول نه دي په کار او یو یو بل شی غزنفر صاحب چې هغه هم ډېر مهم دی په اقتباس کې زیاتره وخت یو یو حواله را اخلو سیدا زموږ مشران متقدمان استادان ډېر لوی کار یې کړی دی ډېر خواري کړي زحمت یې کړي ایستلی دی خو څنګه چې انسان اشتباه کوي کېدای شي ځینې وخت په یو مسأله کې اشتباه کړي وي مونږ داسې منلی ده چې دا ډېر لوی استاد دی او لوی څېړونکی دی داسې ګڼو چې دا ګنې بیخي غلطي نه کوي نو یو مسأله کې اشتباه کړي هغه کټ مټ هماغسې راخلو مونږ هم حواله ورکړو
نو مطلب دا دی چې انتقادي فکر کم دی
انتقادي فکر کم دی باید هغه وارزوو چې دغه خبره درسته ده او که نه نو چې نه وه باید مونږ د نوې معلوماتو نه خبر اوسېږو نو دغسې نیمګړتیاوې هم زموږ څېړنې په جریان کې شته دی
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د تب د علم پلار بقرات چې 2500 کاله پخوا په یونان کې اوسېده لیکي زبا د ناروغ د خوشالولو لپاره هغه ته داسې دوا ورنکم چې ورباندې ومري خو له هغه لږ را وروسته تیر شوی مفکر سقراط په خپله خوښه د شکران د بوټي له پاڼو جوړ شوي زهر په دې خاطر وڅښل چې قانون تطبیق شي په نن زمانه کې هم په دې موضوع کې اختلاف دی. هالند او بلجیم دوه هغه ملکونه دي چې په سختو لا علاجه دردونو باندې مبتلا ناروغانو ته حق ورکړی دی چې د ډاکټر په اجازه وسیله خپل ژوند ختم کړي. په دې اړه یو ریپورت انیسا نیاسی لولي.
د لا علاجه ناروغانو د وژلو قانوني اجازه په لومړي ځل لس کاله پخوا په بلجیم او هالند کې ورکړل شوه. اوس په دغه هیوادونو کې په متوسط ډول د کال 4000 لا علاجه ناروغان دا امکان مومي چې د زهرو د پچکرۍ په ذریعه ومري. اکثره هغه ناروغان چې د زهرو په پچکرۍ باندې مري د سرطان پر رنځ مبتلا وي. هالند په تیر یو کال کې د الزایمر یا هیریدا ناروغانو ته هم اجازه ورکړې ده چې د زهرو پچکرۍ وکړي او خپل ژوند پای ته ورسوي. د ډیلی سټار له راپورټ سره سم د هالند د روغتیا وزارت ویاندې انج فریریکسن ویلي دي چې په دغه هیواد کې لا علاجه ناروغانو ته د ژوند د ختمولو لپاره له ډاکترانو څخه د مرستې د غوښتلو قانون لس کاله پخوا نافذ شوی او تر اوسه په خپل حال پاتې دی، خو د قانون په تعبیر او تفسیر کې یو څه توپیر راغلی دی. په هالند کې هغه ناروغان د ژوند د ختمولو لپاره له ډاکترانو څخه د مرستې د ترلاسه کولو حق لري چې ناروغي لا علاج وي او درد د زغملو نه وي، خو د ناروغ ذهن ښه فعال وي. مانا ده چې صرف هغه ناروغ د ژوند د ختمولو خواست کولی شي چې د پوره هوش په حالت کې پریکړه کوي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د لرغونی دنیا یو ډیر مشهور کتاب مهابهارت دی چې لشاو خو 2000 کال پخوا وخت سره تعلق لري. د سلو زرو بیتونو په دغه لوی کتاب کې د پخوانی هند کیسې، حماسې او نظریه خوندي دي. ستاسو لپاره مو د مهابهارت یو ډیر محبوبه کیسه ژباړلې ده چې د پیړیو په تیریدو سره محبوبیت کم شوی نه بلکې زیات شوی دی. دغه کیسه فریده سیفی لولي.
ساویتری د مهابهارت یوه کیسه. په هندوستان کې د افسانو او اساطیرو په دوران کې یو بچا اوسېده چې ډېرې ښځې وي خو اولاد یې نه و. پاچا پوره 18 کاله سهار او ماښام معبد ته ورغی، مقدس اور ته ودرید او د اولاد د لرلو خواست یې وکړ. بالاخره د اور له لمبو یوه ځلیدونکې الهه راووته. ورته یې وویل، زه ساویتری یم، د لمر لور یم، ستا دعاګانې منظور شوي او د لور څښتن بشي. کال پس د بچا تر ټولو ګران میرمن لور وزیږوله. پاچا د هغې الهي نوم ورباندې کیښود، ساویتری ونوموله. ساویتری په ښکلا او هوښیارۍ په دواړو کې بې ساري وه. د لمر غوندې ښکلې روښانه سترګې یې لرلې. دا دومره ښکلې وه چې خلکو ګمان کاوه چې بني ادمه به نه وي، په خپله ساویتری الهه به وي. کله چې نجلۍ پیغله شوه او د ودېدا وخت یې راغی، هیڅوک نه پیدا کېدل چې وی غواړي. پلار یې ورته وویل، لورې، دا بې زړه نارینه ستا د غوښتلو جرأت نه کوي، ورشه پسې ووزه او داسې څوک پیدا کړه چې سیال درته ښکاري. دغه څوک که دې وموند ماته ووایه، د واده بندوبست به زه وکړم. ساویتری د سهیلیو او ندیمانو له ډلې سره له کوره ووته او سفر یې پیل کړ. له اوږدو سفرونو وروسته د یوه سیند په غاړه یوه ګوښه ځای ته ورسېده. په دې ګوښه کې له خپلو کلیو او ښارونو رابل شوي ګڼ کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې عمر په عبادت او په مراقبه تیر کړي. ساویتری د لوی معبد خونې ته ورغله او د تر ټولو بوډا ښوونکي مخې ته یې د تعظیم لپاره ملا کړوپه کړه. دا له بوډا استاد سره په خبرو بوخته وه چې د زلاندو لیمو یو زلمی خونې ته راننوت. زلمی یو نبینا سپینګیری تر لاس نیولی و. استاد ویل، دا زلمی شاهزاده سیتاون دی، د خپل نبینا پلار راوستی دی. پلار باچا و خو ملک ورنه بل چا ونیو. سیتاون په لغت کې د حقیقت زوی ته وایي او دا د ده لپاره ډیر مناسب نوم دی، ځکه هیڅوک په سپېڅلتیا او پاک لمنۍ کې ده ته نه رسیږي. کله چې ساویتری خپل کور ته ستنه شوه، له پلار سره یې ناراده هغه بزرګ چې له ډیرو پټو خبرو خبر و ناست و. پلار له لور پوښتنه وکړه چې څوک دې د ځان لپاره خوښ کړل. لور یې ځواب ورکړ، هو پلاره، ستاون نومی کس مې د ژوند ملګري لپاره خوښ کړی دی. ناراده وویل، دا سمه ده چې تر شهزاده ستاون غوره زلمی نشته، خو زه خبر یم چې هغه به پوره یو کال وروسته ومري، نو له هغه سره وعده ښه خبره نه ده. پلار خپلې لور ته وویل، د ناراده خبره خو دې واورېده، یو بل څوک غوره کړه. ساویتری له خپګانه ورېږدېده، خو له خپل اوډه وانه وخته، ویې ویل، ما ستاون غوره کړی دی، بل څوک نشم غوره کولی. که هغه اوږد عمر کوي یا لنډ، خو زړه مې غواړي چې هغه مې د ژوند ملګری وي. پلار یې ورسره ومنله او له لور سره روان شو چې د واده غم وکړي. ستاون ډیر خوشحاله شو چې داسې ښکلې او خیار نجلۍ ورسره شریک ژوند غواړي. مګر نابینا پلار یې ساویتری ته وویل،
مونږ خو دلته د سیند په غاړه په دې ګوښه ځای کې اوسو، آیا ته دا منې چې له مونږ سره د زحمت ژوند وګالې؟ مونږ د ونو د پوټکو جامې اغوندو او صحرایي میوې او سابه مو یوازینی خواړه دي، ته دغسې خوړو جامو ته تیاره یې؟
ساویتری وویل، پروا نه کوي، دا هر څه مې قبول دي. ساویتری او ستاون یو بل تر لاس ونیول، د مقدس اور طواف وکړ او د ټولو روحانیونو او راهبانو مخې ته سره ښځه میړه شول. دوی کابو یو کال ښه په خوشحالۍ ژوند وکړ، خو چې کال پوره کېده ساویتری ورخطا کېدله. چې د کال پوره کېدو ته درې ورځې پاتې شوې، ساویتری لوی معبد ته ننوته او مقدس اور ته ودرېده. دلته دې درې ورځې او درې شپې نه خوب وکړ، نه یې ډوډۍ وخوړه، صرف عبادت یې وکاوه. میړه یې ورته وویل، ګرانې، لمونځ او روژه ښه دي، خو په ځای باندې دومره زحمت تیرول جایز نه دي. ساویتری ځواب ورنه کړ. د درې شواروزو له پوره کېدو وروسته سهار لمر څرک مهال ساویتری له معبده راووته. دې ستاون ولید چې تبر په اوږو د ځنګل په خوا روان دی. ساویتری په منډه ځان ور ورساوه، ورته یې وویل، زه هم درسره ځم. ستاون ورته وویل، ګرانې، ته پاتې شه، ته باید یو څه وخورې او استراحت وکړې. خو ساویتری ورته وویل، زما زړه راته وایي چې له تا سره باید لاړه شم. دوی دواړه لاس په لاس په ونو په خلو غونډیو کې روان وو. د ونو ګلونه یې بویول او د ویالو د روانو اوبو په تماشایي سترګې خوږولې. د ځنګلونو په منځ کې د تاووسانو اوازونو ازانګه کوله. کله چې ساویتری د ساسمولو لپاره کېناسته، ستاون یوې رالویدلې وچې ونې ته ورتیر شو چې لرګی یې مات کړي. خو شیبه نیمه پسې تبر په ځمکه کې خود، ویویل، سر مې خوږیږي. ساویتری ورمنډه کړه، ستاون یې سوري ته کړ او د هغه سری په خپل زنګانه کې خود. ستاون وویل، لکه په ټول بدن مې چې اور بلوي، دا ولې؟ او له دې خبرې وروسته یې سترګې پټې کړې. ساپه کې چلیدله، خو ورو ورو ساویتری پاس وکتل. د ځنګل له منځه یې د دوی په خوا را روان نه اشنا کس ولید چې هیبتناکه څیره یې لرله. رنګ یې که څه هم تر تکې تورې شپې تور و، خو ځلا ورنه خبرېده. سترګې یې سرې وې او د وینو په رنګ سره چپنه یې اغوستې وه. ساویتری په پوړېدلې غږ ورته وویل، تاسو څوک یئ؟ راغلي کس په درانه او مهربانه آواز ځواب ورکړ،
ته یوازې د خپلو دعاګانو، روژو او ریاضتونو په برکت ما وینې. زه یا ما یم، د مرګ رب نه وایم. اوس هغه وخت رارسېدلی دی چې د ستیاون سا واخلم.
د مرګ رب النوه یا ما دا وویل او د رسۍ د سر کړۍ یې د ستاون ټټر ته ور واچوله، بیخي لکه سړی چې په هوا کې یو شی اچوي. د مرګ رب النوه په کړۍ باندې له ټټره د بټې ګوتې د سر په اندازه کوچنی ستاون را وویست، را کش یې کړ او د ستاون سا ودرېده. د مرګ رب النوه یا ما د ستاون په شکل کوچنی شی په خپلې چپنې کې پټ کړ او ساویتری ته یې وویل،
زما په قلمرو کې خوشحالي او نیکمرغي ستا د مېړه هرکلي ته ولاړې دي. ډېر نیک بني آدم دی.
یا ما دا خبره وکړه او د جنوب خواته یې مخ واړاوه چې خپل قلمرو ته ستون شي. یا ما روان شو او ساویتری ورپسې پاسېده. یا ما د ځنګل په منځ کې مخ په وړاندې چټک ګامونه اخیستل. سویتی هڅه کوله چې رای ساری کړي یا ما بالاخره مخ ور واړاوه. ورته یې وویل،
ساویتری ته د مړیو دنیا ته راپسې نشې تلای.
ساویتری ورته وویل، رب النوه یا ما، زه پوهیږم چې ستا دنده دا ده چې زما میړه د مړیو دنیا ته در سره بوزي، خو د هغه د ښځې په توګه زما دنده دا ده چې هغه یوازې پرېنږدم. یا ما ورته وویل،
ساویتری که څه هم هره دنده تر یو وخته پورې وي او پای باید ولري، خو سره له دې زه ستا د وفا قدردانی کوم، ستایم یې او په بدل کې د میړه له ژونده پرته بل هر شی چې غواړې درکوم.
ساویتری ورته وویل چې داسې ده، نو لطفا زما خسر ته د هغه سلطنت ورکه او سترګو ته یې دوباره بینایي وبخه. یا ما په مهربانه غاړه ورته وویل، غوښتنه دې ومنل شوه او بیرته یې جنوب ته مخ واړاوه، روان شو. ساویتری هم پسې روانه شوه. یا ما د یوه سیند په غاړه د تیرو اغزو په منځ کې ګامونه اخیستل. اغزي نه ورچوخېدل، خو د ساویتری جامې سیرې ویرې او په بدن یې وینې ماتې وې. یا ما وویل،
ساویتری ډېر دې ځان په تکلیف کړ، بس دی.
ساویتری ورته وویل، رب النوه یا ما، زه پوهیږم چې زما میړه ته په خپل وطن کې خوشحالي ورکوي، مګر دې ته هم پام پکار دی چې له ما څخه زما په ژوند کې خوشحالي اخلي. یا ما ورته وویل،
که څه هم آن مینه مجبوره ده چې تقدیر ته غاړه کیږدي، خو سره له دې زه د دې مینې جذبه ستایم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې بل هر شی غواړې درکوم یې.
ساویتری وویل، زما پلار ته ډیر اولاد ورکه. یا ما ورته وویل،
دا غوښتنه دې هم ومنل شوه.
ساویتری بیا هم پسې روانه شوه. یا ما په یوه ستغه غونډۍ ګامونه اخیستل او ساویتری په ډیر زحمت ورپسې ختله. یا ما چې د غونډۍ سر ته ورسید مخې ور واړاوه، ویې ویل،
ساویتری زه دې نور له تلو منع کوم.
ساویتری ورته وویل، رب النوه یا ما، ټول ستا احترام کوي او درناوی درته لري، خو خیر دې ما وبخه، زه له خپله هوډه نه اوړم، زه له سي تاوان څخه نه بېلېږم. یا ما وویل،
شهزادګۍ د نور تګ اجازه بیخي نه درکوم، د راپسې تلو امید مه لره، خو ستا هوډ ستا یم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې هر شی غواړې درکوم یې، تا به مې په تا باندې وروستۍ لوریه نه وي.
ساویتری ورته وویل، ما ته ډیر بچی راکه، خو چې پلار یې سي تاوان وي. د دې خبرې په اورېدو سره د یما سترګې له حیرانۍ غټې غټې راووتې او ساویتری ته یې وویل،
دا سمه ده چې تا د خپل میړه د ژوندي پاتېدو غوښتنه ونه کړه، مګر دا غوښتنه دې له دې پرته چې میړه ته دې په دې دنیا کې د ژوند کولو اجازه ورکړم په بل ډول نه پوره کیږي. شهزادګۍ ستا عقل ستا د هوډ غوندې پوخ او پیاوړی دی.
د مارک رب النوه یا ما د سیتاون اروا راویسته او د رسۍ کړۍ یې وخوځوله. اروا د شمال په لور والوته او شیبه نیمه وروسته د سترګو پناه شوه. یا ما ساویتری ته وویل،
اوس نو ستنه شه، میړه به دې ژوندی ووینې.
لمر په لوېدو چې ساویتری د سیتاون سر په خپل زنګون کې خود، د سیتاون ټټر وخوځېد، ساه پکې وغړېده او سترګې یې رڼې شوې. سیتاون وویل، ورځ خو راباندې تیره ده، مالکه چې بیخي ډېر خوب کړی دی، چې څه پیښ شوي دي؟ ولې هم موسکۍ هم ژاړې، کیسه څه ده؟ ساویتری ورته وویل، زما د زړه سره کیسې به بیا کوم، راځه اول کور ته ځان ورسوم. رب النوه یا ما خپلې درې واړه ژمنې پوره کړې. د ساویتری پلار د ګڼ اولاد څښتن شو، د سیتاون پلار هم بینا شو او هم له لاسه وتلی سلطنت بیرته ګوتو ته ورغی. سیتاون او ساویتری په خپل وخت کې باچا او ملکه شول. دوی اوږد او خوشحاله ژوند وکړ او ګڼ اولاد یې په نصیب شو. نو کله چې د ژوند په پای کې د مرګ رب النوه یا ما یو ځلې بیا ورته راغی چې له ځان سره یې خپلې دنیا ته بوزي، دوی نه خوابدي وو او نه ویره ورسره وه.